دا مشال ریډیو د وخت د مسپښین 3 بجې سوي زابوريوال کاکړیم سلامونه میومنه. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پلوټ الوتکه په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. امریکا له خپل اروپای ملګرو غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره کړې خپل ژمنې سر ته ورسوي. د پاکستان ستره محکمه وایي د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دې ترڅنګ څو نور رپورټونه او د خبرونې په دویمه برخه کې دوی اونیزي خبرونې هم لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی په داسې حال کې امریکایي ډرون الوتکو په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره دا مسله راپورته کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی. انیشادان وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د ماڼۍ بهر لږ تر لږه درې ټینکونه او ځینې بکتر بندګاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. وسم د خبرونو تفصيل په داسې حال کې امریکای ډرون الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د لیدو پر وخت له امریکای سفیر سره دا مسله راپورته کړې ده. د ډرون د غبرید نن د شمالي وزیرستان په مبارک شاهي کلی کې پر یو کور سوي چې پکې دوه وسلوال وجل سوي دي. د وزیر اعظم له دفتره نن جاري سوي بیان وایي پاکستاني وزیر اعظم ول ډرون بریدونه د ګټې پر ځای تاوان لري او باید دوی د ترګرو د لمنځورو لپاره متبادله لار ولټوي. امریکای سفیر په دې مقول چې دای به امریکای چارواکو ته د پاکستان اندېښنې ورسوي. راجا پرویز اشرف ریچارډ اولسن ته د سفیر پر ټاکل کې دوه مبارکي وکړه او هیله وښودله چې د امریکا او پاکستان اړیکې به اوس لا نورې هم ښې شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی له داسې خلکو سره په جګړه کې ښکېل دي چې جماعتونه، سکولونه، چاوړیانې، ماشومان او بېګناه خلک وژني. د دې په خبره پاکستان پوهېږي چې د لا نور څه کول پکار دي او دوی به ترګري له منځه یوسي. ریچارډ اولسن وویل امریکا له پاکستان سره په دوه اړخیزه احترام او شریکو ګټو ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني او بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د پاکستان او د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق کیانی د افغانستان سفرونو امریکا ډاډمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر ویلي د دسمبر تر 1 نیټه پورې په پاکستان کې د میشتو ټولو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدل ممکن نه ده. د خبره په پاکستان کې د یونیسیر مشر نیل رایټ پرون د خپل ادارې لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه له پاکستاني حکومت سره خبرې روانې دي. په اسلام آباد کې د یونیسیر ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډو ته وویل د نیټې د غزولو لپاره به ډېر ژر د پاکستان، افغانستان او یونیسیر چارواکو یوه غونډه په لاهور کې وسی.
د دسمبر په 8 او 9 تاریخ باندې په لاهور کې یو ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کیږي چې په هغه کې به فیصله کول کیږي چې د افغانانو مستقبل په حواله سره به ډیسکشن کیږي. خو امکان شته چې د پاکستان حکومت به نوې ایکسټنشن په پاکستان کې اوسېدونکو افغانانو ته ورکړي.
د یونیسیر وایاند دنیا اسلم خان د پاکستان د سفران وزیر انجینیر شوکت الله هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د ورسره مشال ریډو ټول پاکستان کله هم افغانان په زور له هیواد شړل نه غواړي. د یونیسیر مشر نیل رایټ غونډې ته وویل سږ کال په 14 لک رجسټر شوو افغانانو کې 2000 خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وای په بلوچستان کې د خلکو د وژل کېدو او ورکېدو د معلومولو په اړه به د حکومت د هڅولو اراده لري. د چهارشنبې په ورځ افتخار چودري څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندي کولو ذمہ لري او که داسې ونیسي نو خامخا منفي نتیجې ورکوي. له څو میاشتې راهیسې افتخار چودري په بلوچستان کې د تشدد د پیښو تحقیقات هڅه کوي. د روان کال په پیل کې د امنیتي ادارو ته ورکړل سوي کسان عدالت ته د حاضرولو حکم کړی و. د دې سربېره چې دا ډول یو اویا مقدمې عدالت څېړل دي تر اوسه یو کس هم عدالت ته نه دی وړاندې کړل سوی. افتخار چودري د بلوچستان صوبای حکومت ته حکم ورکړی چې په دوه اونۍ کې د تیرو مقدمو رپورټ ورکړي. د پاکستان په قبایلي سیمه مومندو کې د چارواک په وینا یو بل سکول په چاودیدونکو موادو الوزول سوی دی. د دوی په وینا د کوزو مومندو په تحصیل یک غونډ کې ګورنمنت میډل سکول حکیم خان بیګا د شپې په نشه سو. بلوچستان انتظامیه د پیښې تصدیق کړی. د دې سره په مومندو کې په چاودیدونکو موادو د تباسو سکولونو شمیره 143 ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د چهارشنبې په ورځ ویلي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. میرمن کلینټن پرون په بروکسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې دا خبرې ښې پیل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې 13 میاشتې د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ کې ترسره شوی. اینی شاهدان وای په قاهره کې د مصری ولسمشر د مانی بهر لشتل لشت درې ټینکونه او ځینې بختربند گاډي ځای پر ځای کړل سوي دي. دا ګام د ولسمشر مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د خونړیو نشټو وروسته اخیستل سوي. د روغتیا وزارت وای د صدرتی مانی د چهارشنبه د ورځې په نشټو کې درې کسان وژل سوي او درې نیم سوه ټپیان سوي دي. د مرسي مخالفین د تیرې میاشتې د هغه حکمنامې خلاف احتجاج کوي چې پکې مصری ولسمشر ځان ته زیات واکونه ورکړي وو او د لیکل سوي آئین پر ضد هم ځکه احتجاج کوي چې د دوی په وینا د خلکو د مشورو بغیر په بیړه سره اسلام پلو جرګګۍ ته وړاندې کړی وو. د اسلامي سالویشن فرنټ یو غړی او د عرب لیگ پخوانی مشر عمر موسی د چهارشنبه پر ورځ په قاهره کې خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت وویل چې دوی د مصر د انقلاب دفاع کوي. دلته موږ ستاسو په موجودګۍ کې موږ په یوه خوله د مصر او د دوامدار انقلاب دفاع کوو. نن سبا او د تل لپاره مصریان باید د یو نوي او جمهوري قوم لپاره ژغ پورته کړو او لسته حالت یې د مصریانو له ویشلو او له یو نه منونکي آئین سره مخالفت وکړو. د چهارشنبه په ورځ د مرسي درې او سلاکارانو د نوموړي لخوا د کړکیچ په ښه طریقه په نه سنبالولو استعفا ورکړه. بلخوا د نړیوال جایزه ګټونکي او مخالفینو یو وتلي مشر محمد البرادی ویلي د مرسي حکومت د حسن مبارک له واکمنۍ مختلف نه دی. د جرمني کابینه ترکی د شام له غواشه د ژغورلو په خاطر د پیټریاټ نومي فضائي دفاعي نظام د اورلیژلو منځوري ورکړی دا. دا ګام له غوروست اخصل کیږي کله چې ترکی په خاص نیټو دروانې هفته په خپل غونډه کې د دفاعي نظام د ځای پر ځای کولو سلا سوه. تمه کیږي جرمني به دوز میزایلي بیټریانی او تر څلور سوه پورې عسکر لیږي چې په یو هفته کې به ترکی ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګوټو وستر ویلي تمه کیږي پارلمان به په لوی اکثریت سره د میزایل نظام د پر ځای کولو منظوري ورکړي. د دې سرڅنګ دا تمام کیږي چې امریکا او هالند به هم ترکیې ته پیټریاټ میزایل بیټری ورکړي. خبرونه پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د دې امکان نشته چې د دسمبر تر یو دیرشمې دی په پاکستان کې مېشت افغان کډوال خپل وطن ته سپاره سي. امریکا له خپل اروپایي ملګرو غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره کړي خپل ژمنې دي پوره کړي.
These talks really illustrate our commitment to a post-2014 Afghanistan that can secure itself.
د پاکستان ستر محکمه وایي د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن په ساتلو کې پاتې راغلی دی. یو قانون پو په دې اړه وایي
وفاقی او صوبائی حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصله پرونه کې دوی ته بل یو لار نشته دوی باید حکومت پریږدي.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دوی د ترهګرو له بریدونو نه ویریږي او په خپل ژوند کې ښه خوشاله دي.
مر خوشتره کنه د مر نه خو خلاصي نشته ځکه چې زموږ راځي نه کنه یا به د دماکې نه مونږ ویریږو یا به دماکې وشي را باندې بل.
د دې ترڅنګ د خبرونې په دویمه برخه کې دوی اونیزې خبرونې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن سهار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا برید د تحصیل میرانشاه په مبارک شاهي کلي کې د وسلوالو پر کور سوي دي. د دې پیښې نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بیپیلوټ الوتکو په میزایلي برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوي دي چې د ځایي خلکو او آزادې سرچینو په وینا نن سهار وختي تحصیل میرانشاه بازار په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوه ده. په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایو آزادې سرچینو او ځایي پولیټیکل انتظامیه چارواکو د برید پخله کړي او وایي چې سهار وختي د شپږو بجو نوړاندې مبارک شاهي کلی کې ډرون جازونو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل او په نخښه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. په دغه برید کې یو شمېر رسنۍ د وژل شوو شمېره سلور خایي خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایې وایي یوازې دوه طالب وسلوال وژلې شوې دي چې د ځایي پولیټیکل انتظامیه چارواکي او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دوه وسلوالو د وژلو تصدیق کوي. دولتي چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي چې آیا په دغه برید کې ځایی وسلوال وژلی شوی او که کم مهم یا بهرنی وسلوال هم په کې شتون لري. خو زنا آزاد سرچینې بیا وایي په وژل شوو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی. په روانه میاشت کې د بې پایلوټه الوتکو لخوا دغه دویم برید دی چې یو په شمالي او دویم په سویلي وزیرستان کې شوی دی او په روان 2012 کال کې تر دې دمه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه 15 برید دی.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې په پاکستان کې د میشتو ټولو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدل ممکن نه ده. د خبره په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر مشر نیل رایټ پرون د خپل ادارې لخوا په اسلام آباد کې جوړ شوې یوې غونډې ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه له پاکستاني حکومت سره خبرې اترې روانې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
غونډې ته نیل رایټ وویل چې پاکستان کې میشت 14 لک څخه زیات رجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ سلسله شروع شوې ده او سخ کال قریبا په 2000 نفوسو مشتمل 13,311 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي او پاتې افغانان هم خپل ملک ته روان دي. نوموړي وویل چې دا ممکن نه ده چې تر 1 دسمبر په پاکستان کې میشت ټول افغانان واپس خپل ملک ته لاړ شي او دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشري دنیا اسلم خان ویل
د دسمبر په 8 او 9 تاریخ باندې په لاهور کې یو ٹرائیپارٹائٹ کمیشن میٹنگ کیږي چې پاغه کې به فیصله کول کیږي چې د افغانانو مستقبل په حواله سره و ډسکشن کیږي. په دا خاطر افغانستان یو این ایچ سی آر ټیم او د افغانستان د حکومت خلک به پاکستان ته راځي، خو امکان شته چې د پاکستان حکومت به نوې ایکسټینشن په پاکستان کې اوسېدونکو افغانانو ته ورکړي.
کله چې مشال ریډیو د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نه وپوښتل چې 1 دسمبر وروسته پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره څه پالیسي په نظر کې لري،
نن پوره زمونږه امدا پالیسی ده مونږه فورسفل شه مونږه تفتویلی چې هغه مونږ نه کوو. د دې لپاره مونږه وزیر اعظم سره او 2013 باندې کینو او د ټوله پالیسی باندې یو نظر اچو کوم چې 2010 نه 2012 پورې مونږ ته ملاوه چې مونږه څونه پرمختګ کړی دی او څومره پرابلمز مونږ ته نور فیس کول.
کله چې مشال ریډیو د دنیا اسلم خان نه دا وپوښتل چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنیږي نو یو این ایچ سی آر ورله هغه ته څه انتظامات کړی دي؟
افغانستان کې دنه یو این ایچ سی آر او د افغانستان کم حکومت دی دا غو پمرست باندې تقریبا 8 داسې سایټس دا چې هغه پر ډیولپمنٹ باندې کار کول کیږي. هر افغان په پاکستان کې چې اوسي هغه دا غواړي چې افغانستان ته ستانه سي. خو مسله دا ده چې ډیر خلک وایي د امنیت مسله ده. هغه خلک چې د امنیت مسله نه لري هغه وایي چې د روزګار خاص سہولتونه نشته، تعلیم او د صحت په شوبو کې کمی ده. نو دا رنګ علاقې خاص طور سره چې کم آئیډینټیفای شوی دي په هغه کې 9 داسې علاقې شته چې په کم کې کار د وختي شروع شوی دي او چې څنګه خلک ورځي مختبه ترقی کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې 14 لک څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوالو کې 30% کډوال په کیمپونو او 35% کډوال په خاریو او کلیوالو سیمو کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورې. امریکا له خپل اروپایي اتحادیانو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې تر سره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امن راسي او دغه هیواد بیا د ترهګرو په مرکز بدل نه سي. هیلری کلینټن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ناټو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شاید د اقتصادي بحران له امله د ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینټن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځالې بدله نه شي. د هیلری کلینټن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس تسخم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. دې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او ویې ویل
These talks really illustrate our commitment
دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت به ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پر موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندېږي چې متحد ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري، څو را وړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشي وشي او په دغه هیواد کې د سولې هلې ځلې هم باید افغاني وي، څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو له مخې هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناټو په وروستۍ غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت میرمن کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې کړکېچنې شوې وې، خو له دواړو خواوو د لوړپوړو چارواکو سفرونه او د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره د افغان طالبانو د یو څو مشرانو تر خوشي کولو وروسته دغه اړیکې بیا پر ځای شوې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان په دریځ کې یو ښکاره بدلون راغلی دی او اوس له هغې خبرې پر شا شوې دي چې په کابل کې د دوی د خوشي حکومت وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګلایاس په دې ریپورت کې اورو.
په دې رسو کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو له افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن سره په برسلز کې لیدري. همدارس د پاکستان فوز مشر برسلز ته تللی وو. د دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان سفر کړی وو. د دغه چارواکو په وینا د پاکستان سفر ګټور وو او پاکستان هم په افغانستان کې د مثبت کردار لوبولو خبره کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک له مشال رډیو سره په خبرو کې دا ملاقاتونه یو مثبت پرمختګ وباله.
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو په زړه پورې خبره مخې ته راغلی وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امن او خوشحال افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د هینا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزکه لري کړی چې افغانستان خوشحاله وي نو پخپله به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په دې رستو کې کړکېچنې شوې وې او افغانستان کې د زیاتره پیښو ذمہوار پاکستان ګڼل کېدو، خو په لوړه کچه د خبرو پیل کېدو سره په یو بل تورونو لګولو عمل هم بند شوی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو ریټایرډ لیفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي د گاونډي هیواد په حیث د پاکستان د ذمہواري جوړی کی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کردار ترسره کړي او تر ډیره حد پورې د پاکستان په دریس کې خبر بدلون راغلی دی.
پاکستان اوس ډیر سنجیده دی. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان دا ګڼي چې ذمہواري به یې زیات شي او دوی په دې هم غور کوي چې د حالاتو سمولو په لړ کې یو مثبت کردار ترسره کړي. مونږ ګورو چې د پاکستان له خوا تشې خبرې نه کیږي، بلکې عملی ګامونه یې پورته کړي دي او خواهش لري چې افغانستان په خپل د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړي او په دې لړ کې پاکستان خپل مرستې هم وړاندې کوي. اوس د پاکستان توجه په طالبانو نه ده، بلکې په ټول افغانستان او په سیمه ده. نو دې خبرو ته کتلو سره دا خبره کولی شو چې د پاکستان په سوچ او فکر کې بدلون راغلی دی.
په اسلام آباد کې کارپو او خبریال محمد مالک هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سوچ او په فکر کې بدلون راغلی دی. خو دوی دا خبره هم په ډاګه کوي چې اوس هم زیاتره فیصلو واک د د فوج سره دی.
پاکستان کا ایک تو رول بڑا ڈفرنٹ اپ ہو گیا ہے.
د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. د خبر سرګند شو چې د افغانستان په مسله د پینډي او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبر په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اون غنی بلکې د مسلې حل کول والا وګرځي. په دې کې شک نشته چې موږ په تیر وختونو کې مسله وو خو اوس حالات بدل شوي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټیټي کچې مشران خوشی کړل شو. په لوړ کچا افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکارا کوي چې د پخوا په سیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
د کارپوهن په نظر د سیمې او د افغانستان په اړه د پاکستان فکر کې بلدون مخته راغلی او د پاکستان پالیسي جوړونکي اوس په دې خبرې قانع شوي دي چې په کابل کې د دوی د تابع حکومت جوړېدو امکان نشته. خو حالاتو سمولو په لړ کې جدي هلې ځلې شروع کړې دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سارا
قاجی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ په یو بوري حکم کې ویل شوی دی چې د بلوچستان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې په دې صوبه کې امن وساتي. ستري محکمې ویل دی چې د ملک مرکزی او د صوبه حکومت د خلکو د امنیت لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. د بلوچستان د حکومت یو غړی بیا وایي چې په دې لړ کې یوازې دوی ګرمول سم خبره نه ده. د هغه په وینا په دې کې د پاکستان استخباراتي او مرکزی امنیتي ادارې هم ذمہواري دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ له اړخه تازه عبوري حکم د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پنځشنبه یا بوت په مازیګر جاری سو. په کوم کې ویل شوی چې بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې مکمله ناکامه شوی او د غرنګا یاد حکومت د حکومت چلولو خپل آئینی اختیار له لاسه ورکړی دی. د بلوچستان منلی وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ په دا نظر دی چې صوبایي حکومت سره په خپل خوښه د واک پرشدلو نه پرته بل لاره نه ده پاتې.
هغه حکومت چې هغه آئینی ذمہ داریاں نشي پر کولای هغه د حکومت کولو قانوني اور آئینی حیثیت ختم او فاتی اور صوبائی حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصله پر وړاندې کی په تبل یو لار نشته. وی بای دی حکومت فریز دی اور حکومت د خلکو په حواله کی سی آئینی ذمہ داریاں اور د خلکو د تحفظ او د ژوند او د کاروبار د تحفظ په حواله باندې یو نوی سلسله شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی چې د سپریم کورټ له مخکینی پریکړې وروسته د صوبایي اسمبلی اجلاس له راغوښتلو انکار کړی وو، فکر کوي چې د ستونزې یوازنی حل نوې انتخابات دي.
بلوچستان کے حالات یقیناً امن و امان کے حوالے سے
د بلوچستان حالات یقیناً د امن و امان په حوالہ د اطمینان وړ نه دي. هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ د صوبایي حکومت پر وړاندې داسې پریکړې ورکوي ولې چې په آئینی توګه د امن و امان ذمہواری د حکومت جوړیږي. زما په فکر په صوبه کې روان آئینی بحران او د ستونزې یوازنی حل د انتخاباتو لار ټاکل دي.
انتخابات ہونے چاہیے.
خوب لړخت د بلوچستان په حکومت کې د ریونیو محکمې وزیر زمرک اسکزی بیوایي یوازې صوبایي حکومت د هر څه ذمہواره ګرځول غلطه خبره ده. خبریالان سره د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه
یہاں پہ ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریشن
دا پولیس و انتظامیہ چکوما ذمہ واری جوڑے جی دہاغو دکھڑنی ذمہ واری منلو تا غاڑا اجدو خودلتا چی استخباراتی او امنیتی ادارے کمرو لری ہاگوئی دہم خپل کڑنی و منی او ہاگوئی دہم پدغلڑ کی لاسوبائی حکومت سرا لاسنیوئی وکڑی. یوازی بلوچستان حکومت پدغلڑ کی پا اکڑا ملزم گرزول صحیح نہ دا
ملزم نہ ٹھہرائے جائے.
یاد دوی د روان کال 2012 د اکتوبر میاشتې پر 12 نیټه هم د پاکستان سپریم کورټ له اړخه ورکړل شوی عبوري حکم کې د بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې ناکامه ګرځول شوی او اوس له تازه ورته عبوري حکم ورسته څېړونکي فکر کوي چې نږدې دوی میاشتې مخکې پیدا شوی آئینی بحران لا هم پای ته نه دی رسېدلی او لا یې هم مخته د تلو لارې پیدا کړې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده چې ډیر ضروری علم نه دی.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو د دې خبرونې د وخت را رسیدو ته یو څو شیبې پاتې دي، خو لومړی به یو بل رپورټ ولاړ شو. په خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو په موده کې وسلوالو په خپلو بردونو کې د صوبې پولیس په نښه کړی دي چې زیاته مرګ ژوبلې هم ورته اړولې ده، خو پولیس وایي چې د دوی حوصله اوس هم ټیټ نه دي او په خپل ژوند کې ښه خوشاله دي. دا چې د پښتونخوا پولیس خپل ذاتی ژوند څنګه تیروي او د غواښونو باوجود خپل ډیوټي څنګه ترسره کوي دا به د انیسی اجمل په ریپورت کې وورو.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په خاص توګه په پېښور کې وسلوالو پولیس پنهخه کړي، خو د دې هر څه باوجود د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د دوی حوصله لوړې دي. که څه هم پولیس له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د پولیسو په وینا خپل ژوند د نورو په شان خطیروي. سواوې سره تعلق لرونکي یو پولیس والا افسر علي وایي په کال 2008 کې دغه سلور ملګري په یو چاودنه کې وچل شو او پخپله پخپو او لاسخ میشو.
دا چې ډیوټي د ختمېدو ټیم او بس نو مونږ له پدې خوشاله یو چې راځو چې ډیوټي ختمه شو بس لکه زوم مو واپس او بس پدې کې ما ته مرګري आवाज وکړ څنګه هغه له ما وکړل نو زمون په منځ کې چې تما کاو شو هغه کې چې پخپه چې کومه دا خېخ پخې کومه دا الله دې دې پنځې سره یو ګولې لګېدلې و دوه ګولې چې کمنه دا پر دې پسته کې لګېدلې دي او دوه ګولې چې کمنه دې پنده کې لګېدلې دي او یو ګولې چې کمنه په مټ باندې لګېدلې.
افسر علی وایي چې د ډیوټي په وخت ورته هر وخت خطره وي، خو د دې هر څه باوجود خپل ذاتی ژوند کې خوشاله دي.
خو زموږ ایمان اسلام دی چې مرګ خوشتره کړه، د مرګ نه خو خلاصي نشته لکه نو چې مرګ نه خلاصي نشته او چې بیا په دې ځای کې یو سړی مړ شي نه دا خو د ملک لپاره یو قرباني ده لکه هغه خو لکه موږ ژوند داسې تیرو لکه عام یو سړی چې خپل ژوند لکه تیریږي نه لکه موږ خپل چې ماښام کینو خپل مجلس کو خپل خپل گپ شپ لګو دا دو ځلکه زه مونږ راځي نه کېنا یا به د دماکې نه مونږ ویریږو یا به دماکې وشي را باندې بل.
د روان کال د مارچ په میاشت کې په پیښور کې اس پی کلام خان په یو ځانمرګي برید کې وچل شو. د کلام خان سي امجد خان وایي کلام خان باندې نه واري حمله شوی خو بچ پکې پاتې شوی او کلم چې کلام خان به د کور وته نو ټول روس به د سره فکر وو، خو د پلار حوصله یې دومره اوچته وي چې د دوی لپاره یو مثال دی.
زما د پلار زما مور خپل منګ فکر نه مو زما مور با ما ته ویل دا پلار چې دی ول د دبل سکار نشته خو ټول ورځې ټوپک ته جنوري او دا به دغه زی دا به خبر درځي او به ځان مو ورکی ناغه په خندا شو پلار هم په خندا شو یو ځل مور د زما تربوره د خمر ګره باندې پرزون شي دا خو یو عامه گپ شپ کې دی ویل خو د زش په ګمراشت نه د مونږ ته احساس چې دا د حالات ډیر خراب دي. دبا دب د شپې 3 بجې سلور بجې به د شپې راتو نو ما ته چونګې دا غ موبایل میلاو شو نو هغه موبایل چې کله ما سرچ کوو نو هغه موبایل کې ټول څه مې پروتي وي نن دلته ترټ نن دلته ترټ.
امجد خان وايي کلام خان ته به د مرګ ار وخت ډړکی ورکړل کېدی، خو د دې هر څه باوجود به ژوند خوشاله تیرو، کورنۍ او ملګرو لپاره وخت ورکول او حوصله یې اوچته وه. دغه سي بیا د مردان اوسیدونکو سلیمان خان چې په پېښور پولیس کې نوکری کوي وايي په پېښور کې یو ځل د دې ګاډي سره نږدې ځانمرګي برید شو خو دوی ته پکې سیاست ځان اونې رسیدو. سلیمان خان وايي د دغه پېښو وروسته ورته اکثره کورنۍ د کار پرېښودو وايي، خو د سلیمان په وینا د خپل کام د حفاظت لپاره به چرته هم خپل کار پرېنږدي. د پېښور پولیس وایي په روان کال کې په پېښور کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې و شپېته پولیس والا چې پکې درې افسران وو، یو پوځي او وو د اف سي اهلکار وجل شوی دي.
تاسو مشال ریډیو اورې درنو اوریدونکو، وخت د ماسپښین درې نیمې بجې سوی دي. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته لغړ راغلی، راځي چې لاغوي څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پدا سیال کې امریکایي ډرون الوتکو په شمالي وزیرستان کې برید کړی. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې له امریکایي سفیر سره دا مسله راپورته کړې ده. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس وایي په افغانستان کې د خلکو د وژل کېدو او ورکېدو د معلومولو په اړه د حکومت د هڅولو اراده لري. د پاکستان په قبایلي سیمه مومندو کې د چارواکو په وینا یو بل سکول په چاودیدونکو موادو الوزول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. عینی شاهدین وایي په قاهره کې د مصري ولسمشر د مانی بهر لشته لږه درې ټینګونه او ځینې پکتر بند کاډي ځای پر ځای کړل شوي دي. د جرمني اکاډمي ترکیې د شام له ګواښه د ژغورلو په خاطر د پیټریاټ نومي فضايي دفاعي میزایلونو د اورلېژلو منظوري ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیزمو له عبدالحی کاکړ څخه اوري دي. لکه څنګه چې مو د خبرونو په فایل کې تاسو ویلو چې په دوم نیمای کې دوی اونې خبرونه تاسو وړاندې کوو. په دې کې د لومړني خبرونو وخت را رسیدلې دي چې په ترکی کې اسلام او دیموکراسي پر یو ځای څنګه یو بل سره کار کوي، او همدا په دې خبرونه کې اوریدل سي چې په دې هیواد کې څه ډول مذهبي زده کړې ورکول کیږي او لاغه سره نوري عصري زده کړې همسته او کنه. د خبرونو سره لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي، راځي چې په ګډه یې وره.
ترکیا، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د اونیس پروګرام ترکیه، اسلام او ډیموکراسي لې ویبلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په ترکیه کې تر عثماني خلافت راورسته په جمهوریت دور کې د امام خطیب په نامه د دین زده کړو لمړی شونځي په 1915 کال کې په استنبول کې جوړ شو چې لښ په جم څخه تر 12 ټولګي پر درس پکې ویل کېدی. په همغه لسیزه کې په پوهنتونو کې د شریعت په هنځي پرانستل سول چې د الهیات په نامه یادېدل. ترکیه، اسلام او ډیموکراسي نننې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د الهیاتو په پوهنځیو کې څه ډول درسونه ورته ویل کیږي، او د افغانستان او پاکستان د مدرسو او شریعتو له پوهنځیو څخه څه توپیر لري. د ترکیه په بیلابیلو پونتونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر شپېته تر رسیدلې دي. په دې پوهنځیو کې د دینیز د کرو سربیره ځینې عصري زده کړې هم شودل کیږي، او زده کوونکي کولای شي چې آن د پی ایچ ډی درسونه هم په همدغه پوهنځي کې ترسره کړي. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وایي د دې پوهنځي هدف دا دی چې زده کوونکي د دین په اصلي او بنیادي لارښوونو باندې سمبال کړي.
د الهیاتو د پوهنځي مخدا ده چې دین د لومړنیو سرچینو لاره زده کوونکو ته وروخودل شي، او دوی د دین په اصلي او بنیادی علم او لارښوونو باندې سمبال شي، ترڅو دوی وکول شي چې پرته له دې چې په دین کې لاس وهل شي، دوی یې نورو ته هغه اصلي او رښتینی بڼه وروخایي. مونږ د دوهم لاس له آثارو څخه نه، بلکې د اصلي سرچینو لاره درس ورکو.
په ترکیه کې د الهیاتو په هنځي ته زیاتره وخت هغه زده کوونکي زی چې امام خطیب شونځي یې سر ته رسولی وي او غاړي په دینی برخه کې نور زده کړی وکړي. د الهیاتو سربیره د 1915 په لسیزه کې د شوونی او روزنی د وزارت لخوا د اسلامي روزنی لوړ اداره هم فعال و چې د امام خطیب شونځي فارغین به قبلول. د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای په لومړیو کلونو کې د امام خطیب فارغین د الهیاتو په پوهنځي کې نه سوی شاملېدای او دوی په لوړې زده کړې د اسلامي روزنې په لوړې اداره کې ترسره کولې.
İlahiyat fakültesi vardı fakat İmam Hatip Okulu mezunlarını hatta biz okuduğumuz yıllarda bile ben 70
Haga vaqt da ilahiyat o pohanzay mawjood wo khud Imam Khatib khunzi farighin yazdakun kiye na qablawal hatta za pakhpala pa 1902 am zigis kal ke la Imam Khatib sa kharigh shwayam yani pa haga vaqt ke da Imam Khatib farighin da pohantun pa azmoina ke nashu shamilida د الهیاتو په هنځي په انقره کې وو او په هغه کې هم د شاملېدو امکانات نول نو ځکه په 1995 زیږیز کال کې چې کله امام خطیب خوونځي خپل لومړی فارغین ټولن ته ورکړل نو په همدې تړاو د خوونې او روزنې وزارت د اسلامي روزنې لوړه اداره پرانیسته چې څلور کاله وو او د لیسانس یا بیچلر دوره یې هم درلوده. زه هم په 1996 زیږیز کال کې د استنبول د اسلامي زده کړو لوړې ادارې څخه فارغ شوم.
د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې له افغانستان او پاکستان سره اړه لرونکي یو شمېر زده کوونکي درس وایي. د ترکیه په انکارا ښار کې چې مکله د انکارا پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي له افغان زده کوونکي سمیع الله صابر څخه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د دینی علومو په برخه کې د توپیر په اړه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې د افغانستان په پرتله په ترکیه کې د دینی مزامینو ترڅنګ یو شمېر عصري مزامین هم ویل کیږي او هر دینی عالم یا امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته په شریعتو کې یا د افغانستان په شریعتو کې یا د افغانستان په مدرسو کې چې کومې زده کړې کېږي د هغوی ترمنځ توپیر یو دغه دی چې دلته دوی ټولنپوهنه یا سوسیولوژي چې ورته وایي د دیني زده کړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف تفسیر شریف همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی نو هم ټولنپوهنه ورته وایي هم ارواحپوهنه ورته وایي او هم منطق ورسره دي هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علمونه دي ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنه سره کار کولای شم کومه ټولنه په څنګه خپل طرف یعنی هغه څنګه دی وکولای شي چې دی په خپل دغه غلط ریواج نه راوړوي.
د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې او پاکستاني زده کوونکی راجا عاکف ورته نظر لري او وایي چې په پاکستان کې مدرسې او دینی ښوونځي یوازې قرآن حدیث او فکر شي خو دلته نړیوال علوم هم شودل کیږي چې په همدې خاطر د دې ځای زده کوونکي د پاکستاني زده کوونکو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فکر
پلتا زمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تا یوازی قرآن حدیث یا فکر رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فکر سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنوائل کی نفسیات طولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دے سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي هغه تاسو ته د تجارت سیاست او فلسفي پاړه داسې معلومات نشي درکولې لکه څنګه چې دغه زې زده کوونکې درکوي.
د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې یو شمېر افغان او پاکستانی زده کوونکي د الهیاتو په پوهنځو کې د ماستر او پی ایچ ډی درجه زده کړې ترلاسه کوي. مهتر خان یو افغان زده کوونکی دی چې د قونیه په نجم الدین اربکان پوهنتون کې تر ماستری کول ورسته اوس د الهیاتو په څانګه کې پی ایچ ډی کوي. نوموړي په افغانستان او پاکستان کې لومړی دین زده کړې ترلاسه کړې او بیا ورسته ترکیه ته تللی دی. مهتر خان وای د 2001 کال ورسته له پاکستان افغانستان ته ولاړی او دین زده کړې ته دوام ورکړي خو نوموړي په دې نظر دی چې د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیا هم د دین زده کړو په ادارو کې ځینې عصري مضامین شودل کیږي.
2001 نه مخکې پاکستان نه ډېر فرق لرل مثلا افغانستان غونته هم نه افغانستان کې مدرسې کې چا درس ویل هلته بیا هم تاریخ اجتماعیات بعض شیونه ویل که نه زموږ صنف کې ساینس هم وو دا شیونه ټول ویل کېدل خو هغه وخت پورې پاکستان کې هېڅ شی نه و مثلا کوم درسونه چې د عربي ژبو باندې تعلق لرل مثلا ادبیاتو د عربي ادبیات د هغې نه وروسته د دیني علمونه ویل کېدل اغینا روست هیڅ څه نه ویل کېدل. افغانستان بیا هم لغونته مخکې هغه پاکستان پروګرام نه یعنی په کار دي زما خلک ټولو کې دینی علمونه مې د داغه سره برابر چې دغه نور علمونه مې
کڅه مهتر خان د ترکیه د دینیز دکړو په اړه شنه نظر لري او وای چې دلته زدکونکي ډیر څه زده کولای سي خو نظر لري چې په افغاني مدرسو او د شریعت په پوهنځوي کې زیاتره درسونه په عربي ژبه وي خو د ترکیه زیاتره زدکونکي په عربي ژبه نه پوهیږي
زمون دینی مدرسو کې درس کتابونه چې د مسار ډیر ته مدرسې کې هم د پوهنځي کې هم مثلا شریعت پوهنځي کې کتابونه ډیر عربي دي مثلا خصوصا تعلیمات اسلامی کے مونگ چ درس ویلتا ٹھول چمنگ کتاب نہ ربی ہو مثلا اگر کتاب چراول دل تے استادان پے کہ ہم تخصص سوک چ دے جائے نہ شریعت نہ فارق ش دمر عربی بیا نہ پے کی تخصص کمی دام لری مثلا عربی پہ لحاظ نہ چ گور کنا مثلا یو کس چ شریعت کو وای درس وای پکار دے چ ٹھول مثلا منبع دا ٹھول منبع عربی دے پکار دے چ ٹھول باندے پے کی کنا خود مثلاً فارغ ہے کہ مثلاً گور عربی باندھ نہ پائے گی سکھ عربی باندھ نہ پائے گی یا مسئلے مبارک مثلاً ریسرچ کی کہنا رست مثلاً نہ پائے گی سنگ باقی مثلاً پخپلا چی یا مسئلہ رہواس یا مسئلہ مبارک تحقیقات کی کہنا ذکر دیر یا مشکل دے دے خل کو مشکل ڈالے خدا جمہوریت نشروشی دیا کا وقت کہ عربی علاقوں تھے سسٹم تغیر کر دے
د افغانستان او پاکستان په پرتلا د ترکیه په پوهنتونونو کې زده کوونکي د زده کړې او تحقیق لپاره زیات اسانتیاوي لري چې په ګټي پورته کولو سره ډېر معلومات لاسته راوړلی شي د ترکیه په پوهنتونونو کې کوي خواته زده کوونکي لوی کتابتونونه یا لایبرریانو ته لاسرسي لري نو بل خو انټرنیټي اسانتیاوي هم ورکړل شوی دي د کونیه په نجیب الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکي محمد حنیف حیدری چې له افغانستان سره اړه لري وای د افغانستان او پاکستان په پرتلا په ترکیه کې تر څېړنو وروسته معلومات لاسته راوړل کیږي او په همدې خاطر د دې ځای زده کوونکي زیات معلومات لري
افغانستان پوس وخت کې ډېر یو وروسته پاتې هیواد ده پاکستان دومره نه درسته لکه ترکیه لکه نور اسلامي دولتونه دلته چې کوم مضمونونه تدریس کیږي یا مثلا کومې څېړنې کیږي یا نوي نوي معلومات ترلاسه کیږي هغه په افغانستان کې یا مثلا پاکستان کې په ډېر کم وخت یعنی یو الته داسې څېړنې نه کیږي نو دلته خو هم د ټکنالوژي په لحاظ دی هم د څېړنو په لحاظ سي خلک زی نور دولت ہوتا دا امکان لري هم دولت تل طرف هم خپل شخص ما سره بنځي چرنه کی او دوی نوی نوی معلومات تر لاسه کوي او دا معلومات هم محصولین ته هم نور ټولین ته وړاندې کوي او په افغانستان کې تاسو معلومات چې دا امکان نشته نو کله چې دغه د دې ځای د محصولین فارغیږي دا طبیعي ده چې دا هم د نورو تر څنګ په نورو علوم باندې هم دوی دیغونه هم خبر دي او په یغه اړه باندې هم معلومات لري هم د دنیا په لحاظ هم د سیاست په لحاظ هم هر لحاظ دوی معلومات لري
په ترکیه کې افغان او پاکستانی زده کوونکي نه یوازې په دینی برخه کې د لاسراوړ علم څخه مطمئن دي بلکې په نړیوالو چارو او عصري علوم کې هم معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې په راتلونکو کې خپل ټولنه ته خدمت وکړي ترکیه اسلام او دیموکراسي نن خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي پر اتلونکو خبرونه کې به په ترکیه کې د افغان او پاکستاني زده کوونکو د تجربه لمخې په دینی برخه کې د درې واړو هیوادونو د شونکو په اړه پرتلیز جاج وړاندې کړو تر بیا موزه احمد شاه اعظمي په مخه شکم ستر څشتن مو ملسه
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه مو اوس تاسو خبرونه اوریده ترکی اسلام او دیموکراسي د دې وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي او د خبرونه په پایل کوم تاسو ته د یو بل خبرونه هم ذکر کړیو چې د دې خبرونه په دویم نیمه کې به ووري او هغه هم د روشانه مستقبل د خبرونه بیا تاسو لپاره زموږ بل همکار منور شاه وړاندې کوي او منور شاه په دې خبرونه کې ودی ته کتنه کوي چې په پښتون وطن کې چې کوم زده کوونکو لاسته راوړنې راوړي دي او یا د مستقبل لپاره د خپل وطن د خپل خاورې لپاره څه کولای شي هغه په دې خبرونه کې تاسو لپاره راغونډي نو راځي چې همدا خبرونه په ګډه وورو
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونی قبول کړي. په دې پروګرام کې درته د ځوان کول لپاره د تعلیم، کار او روزګار په حق لا معلومات درکوو چې په کې درته د هیواد دننه او بهر نړۍ کې د روخانه سباون لارښوونې او موقع په ګوته کوو. د نن په پروګرام کې درته قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد کې د داخلو تفصیل او د دغه ادارې د چارواکو نظر وړاندې کوو. په دې یونیورسيټي کې د شپاړسم یعنی ایم ایس سی داخلي شروع شوه چې په کې د فارمونو جمع کولو اخیری تاریخ د روان میاشتې یعنی د دسمبر د میاشتې سلیریشته منیټه ده. د داخلو لپاره بنیادی شرط کم از کم په سیکنډ ډیویژن کې سوارلسم جماعت پاس پکار دی. بیا یو انټری ټیسټ هم اخیستل کیږي، خو دغه ټیسټ یوازې په مقابله کې د شاملېدلو لپاره دی. میرټ با خالصتاً د سوارلسم جماعت په نمبرو جوړیږي. د قائد اعظم یونیورسيټي د مشر یعنی وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی سره مخبرې کړي. نو موړی د دې ادارې په اړه وایي،
قائد اعظم یونیورسيټي چې دا یو فدرل یونیورسيټي ده او د پاکستان ټاپ رینک یونیورسيټي ده، د ټولو لوړ په کوالټي کې هغه دا یونیورسيټي ده او د ریسرچ پر رینکینګ کې هم دا تقریبا د اسلامي دنیا په 900 یونیورسيټیانو کې دا پر دویم نمبر باندې ده. نو د دې خدای رینکینګ دی او دلته زموږ هغه درې فیکلټیز چې دی هغه موږ لرو، یو فیکلټی آف نیچرل ساينسز، فیکلټی آف سوشل ساينسز او بیا د موږ سره یو فیکلټی آف بایولوژیکل ساينسز.
نو موړي نه مو پختل په دې درې واړو سانګو کې د مضمونونو تفصیل څه دی؟ هغه وایي
فیکلټی آف نیچرل ساينسز په کومو کې چې دا سبجیکټس کیمستري، فزیکس، ماتماتیکس، statistics, computer science, IT, earth sciences, that are subjects. The OBIO faculty of social sciences, the Chipakam Yoki, the Mushra, international relations, politics, law, history, economics, management sciences, anthropology, sociology, linguistics, that are subjects to the defense and strategic studies that are mushtara di. Aw bi at the mushtara yo faculty of biological sciences that chikam tola biological sciences subjects to the da kavarai like biochemistry, microbiology, biotechnology, bioinformatics, animal sciences and plant sciences.
Dr. Yasin Zaiwai pa dago ke ziyatara mazmununu ke da di university ala talim yani PhD tar la sake de leshi. Numole وای د دې ترڅنګ ځنی سیړنیز مرکزونه هم لري.
د دې علاوه په یونیورسيټي کې د مشر 15 سنټرز اف اکسلنس دي. هغه سنټرز اف اکسلنس چې دي هغه کې مطلب دا پیورلی ریسرچ انسټیټیوشنز دي او په دې کې موږ ټیچینګ یو څه ماسترز ډیګري پروګرامز هم اوفر کوو، ماسترز اند پی ایچ ڈی ډیګري پروګرامز لکه انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز په پاکستان کې نمبر 1 دی، انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی دغه طرز په پاکستان کې په ټاپ رینک باندې دی، یو انسٹیٹیوٹ آف جینڈر سٹڈیز دی، یو انسٹیٹیوٹ آف دی ایریا سٹڈیز دی، یو بیا ہسٹری اینڈ کلچر انسٹیٹیوٹ چې دی دا د دې ځای په سنټر باندې دی، یعنی د یونیورسيټي کې دوی په دې یونیورسيټي په کیمپس باندې کار کوي. دا زموږ اوور آل چې کوم د دې سټوډنټس د پاره کمی کمی اپورچونیټیز دی هغه دا دی. جی
نو مولي نامو پختلی د یونیورسيټي کې د پښتنو لپاره د داخلي سیم امکانات دي. هغه وای
دلته چې دی د سیټانو چې کم موږ ویش کړی دی هغه ویش د دوی دغه مطابق دی، د دوی د ریجن مطابق دی. اوس لکه دلته چې دی زموږ سره د کی پی کی غا خیبر پښتونخوا غا تقریبا 14% سیټان دي د سټوډنټس د پاره او 4% د فاټا د پاره دي. د بلوچستان د پاره هغه 8% سیټان دي.
نو موړې وای کوم جنکو او هلکانو ته چې په کوټا یا مخصوص سیټونو داخله ملاو نشي، نو د دې نه علاوه د اوپن میرټ او سلف فاینانس سیټونه هم وي، خو هغه لپاره ضروری خبره ده چې ورل د وړاندې نه فارم جمع کړي شي.
زموږ سره دویم قسم کم سیټان چې دا ګرد چې دي دا په میرټ باندې دي، ګو کې موږ الکان اخلو د هغه علاقې غا لیکن داغو په آپس کې به خپل میرټ دی. نو دلته چې دی اوور آل میرټ جوړی چې د دوی سیټان مجور ته شي دی هغه سیټان مجور ته دخکوي داغه مطابق دوی دلته راځي. او د دې علاوه د مشر یو څه سیټان ستا کم چې موږ ورته وایو پر پبل جب کی سیلف فائنانس که یو څوک پاغه کی نه راسی د ریګولر والا فیس چې دی هغه خو کم دی د دې د سیلف فائنانس والا لږ خاصه فیس تر هغه زیات دی نو بیا که یو چاته پاغه کی اپرچونیټی نسی ملاو دی پدی کې خپل ځان د پاره ټرای کولی سی تقریبا په تمامو مضامینو کې زموږ سره د سیلف فائنانس سیټانم ستا.
ډاکټر معصوم یاسین زینم پوښتلی په موجوده حالاتو کې چې د پښتنو سیمې د یو شمیر مسلو سره مخ دي په قائد اعظم یونیورسيټي کې تعلیم دوی ته څومره ګټه رسولی شي هغه وایي
دلته چې د دې سیمې کملکان دي دا غو د پاره تر دې لکه څنګه چې موږ ورته چې ګولډن اپرچونیټي تر دې بهترینه و دوی ته اپرچونیټي بل ځای نسی ملاوي دلای دا یو فدرل یونیورسيټي ده دا نېشنل یونیورسيټي ده دا ټاپ رانکینګ یونیورسيټي ده او په دې کې موږ سکالرشپس ورلره ورکو د دوی خیال ساتو زموږ ډېر بهترین کیمپس دی دلته یو ښه ټیچینګ لرننګ پروسس چې لري روان دی کچیر دوی دا وغواړي نو ان شاء الله موږ ودی ته ښه داسې مواقع ورلره ورکولای شو چې دوی دې دلته خپل ځان جوړ کړي او په دې ماحول کې دوی د کمپټیټیو اگزامز او د پاره ځان تیار کړي او بیا دې ولاړ سي و فیلډ ته او خپل علاقې چې دی پاغو کې د خپل خلکو خدمت وکړي.
د پښتنو سیمې نه یوازې په تعلیم کې شاته دي بلکې غربت هم پکې ډیر دی ځکه نو ډیر قابل او ذهین جنکۍ او هلکان د دې وجهې قائد اعظم یونیورسيټي کې داخله نه کوي چې خرچه یې زیاته ده. دا مسله مو د ډاکټر معصوم یاسین زئی مخې ته کې خو دا هغه ویل
که یو الگ پر میرټ باندې راسی او د دا هغه داخله وسی دلته بیا موږ لدې وجی اغالق نه پریږدو چې د دې الگ سره پیسې نستا خالی پروش کال موږ د فاټا د پاره د یو ایس ایډ ل طرف موږ چې ودی ته کم سکالرشپ سور لره ورکل خالی یو ایس ایډ و موږ ته تقریبا 11 میلیون روپی را لره راکړلې هغه موږ ټول په دالکانو کې تقسیم کړلې کم چې غریبان وو او دوی فیس نس و ادا کولای ما پروش شکل 3000 سکالرشپ سر کړی دی الکانو ته 3000 یعنی جدا جدا سکالرشپ یو الک ته دغه پر بنیاد د میرټ پر بنیاد خپل داخله دلته واخلی او د تکړه وی نو بیا د پیسو لوجه موږ کور ته ناستو موږ د د پاره چې هر خوای زه تنظیم لر کوم.
په اخر کې د ځوان کول په نامه خپل پیغام کې ډاکټر معصوم یاسین زئی وای
و دوی تسما دا پیغام دی چې ګوره شارټ کټس نست په ژوند کې د ژوند په شارټ کټس په سي چې څوک ګرځي دا غو منډه ډیره لنډه ده هغه دونی نه سیتلای لہذا ورته مهنت بکوي راسي دلته خپل ځان کا جوړول غواړي ک صرف ل دی وجه چې تاسو ځان خپل ځان دغه کړی دی چې تاسو سره پیسې نست دا غ غم مکوي تاسو صرف پر میرټ باندې راسي نور کار زما دی زما زدا ذمہواری اخلم اسی چې د دوی د پاره زد سکالرشپ سو او د دې تنظیم لر کوم یو څم رسته بد د کور وکي یو څم رسته زور سره کوم ان شاء الله په دغه کې به د خپل ژوند ته دی جوړ کی کما یو الک د یو کلی هغه جوړ کی داغه سره داغه کلی چې کم شکل دی هغه د بدلې دی سي زه په دې خبر یم نو زه دوی ته دا پیغام لر ور کوم چې تاسو راسي چې څومره راتلای سي موږ لره د غمر شدي چې زه څومره جوړولای سم اسې زما زړه په دې باندې خوشاله کیږي.
دا وو د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی چې وایي د قام خدمت ته خپل ژوند وقف کړی دی. د قائد اعظم یونیورسيټي چارواکي وایي دا د معیار په حساب د هیواد تر ټولو لوړه اداره ده او د ټولو اسلامي نړۍ دویم نمبر اوچته یونیورسيټي ده. پښتنو لپاره پکې د خپل حق په کچه کوټه مقرر شوه چې هر کال ور باندې قابل او ذهین طالب علمانو ته داخلي ورکول شي. په دې یونیورسيټي کې یو پښتنه جنۍ حسین بیبي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ځان او دلته د داخلي په حق له داسې وایي
د بلوچستان زاسته لکه مخانزه لري چې د فلاغه دیم خو کم تعلیم سي دي به خپل د خپل د اول ادنا د تعلیم د سمته د ملاغه ځای کړی دي کم وخت چې ما لسم سوالي بیا د زه کوټه فاطر راغلم دلته چې زم د ډیفنس اند د سټریټیک سټډیز طالب علم مې نو دا اول دوار چې ما لاغه د خلکو سره دغه په خاص لسته دغه خپل چې دا څه پیښه تعلیم ورکړي ما خپل هم بیا پایش دغه ولې زه د خاطر راځم نو ما څه د کوم غوښتلې هغه ما ته د ما څه په دغه خاص زیات زیات دا و چې زما سره مې د کل یا دا ساينس د پرېسر ما دا خاطر ما څه زیات نه نو دغه خاطر ولې خاطر
حسین بیبی نامو پختلې چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د یوې پختنې جنې په هیڅ څه احساس وی هغه وای
ډیر شمې سوسو په دا دې چې له کور کوم مخره وسم خلکو ما ته ډیر تسلی او ډیر انفراش کې به شې دې دا تر ونجلی و چې خدای مون چې دا ډیر غوښته دې داري ده خیال څو چې څنګه به بهتر کوشش وکړي خلکو په نظر کې به خلک تاسو ګوري خاله خل دای چې زه څه غواړم کله زه خپل ځان ته ډیر خپل ځان ته زیات زیات ما شې په خوشحالي سره کړو لیکن هغه خلک ما به ګرون دا تر نه شي ځان دې د خلکو نظر چې راسمه ولې چې نور یې نه بیا لري ورګندو ما نه زیات زیات کوشش کوم په سمه طریقه کار کوم دا غاسي چې خلک هم دا تر ما ته ګوري چې دا په شتنان جلی ده نور موږ هغه کارونه کوي دی هغه ته دنه پاتنه نه شي کلمات شي چې دا شي چې دا له بلوچستان زه ما ته دا څه نه شي ښاول دا بس کار وکړي نو په دغه شان دی دا تر شان دی زه دا خیال ساتم لکه کوشش کوم چې څه ورکړ کوم چې نور انسانان لري نه
حسین بیبی وای پښتنو جنکول په کار دی چې د خپل روایتو د نن نه د اعلی تعلیم تر لاسه کولو هڅه وکړي
هغه د فارغ زده هغه وایم چې بس خپل کوشش ته وکړي خپل ځان د خپل کورو کې زیات زیات به تر ثابت کړي د دې پلار د موږ د دې ورونو پر دې باندې کما به چې خدای له دایلو راول شي دا غادي هغه خپل ځان ثابت کوم په کور کې چې خپل ځان ثابت کړه هو دایو باندې بیا چې خپل ځان دا کما د خپل ځان دی راوتل شي او کدی دا غوږه چې څنګه والا چې ځان چې دې مشه کاپت نشي ریواجی مرات را دي چې هغه دې په کور کې ساتل غواړي نو هغه دې په دار کې نه دي لیکن د څو نو کوشش کولای شي خو متاثر کوم زم موږ دازم دغه راولم
حسین بیبی چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د دفاعي او ستراتیژیکي مطالعاتو طالب علم ده وايي پښتون قام به اهل د نور قامونو سیال شي چې جنکی هم د تعلیم ډګر تراشي او د راز د ملت په ترقی کې د خپلې برخې اچولو جوګه شي په زیاتره تعلیمي ادارو کې سیاسي پارټیانو د طالب علمانو لپاره خپل شاخونه خلاص کړی وي چې پکې ډېر بیا دغه ادارو د بدنامۍ سبب وګرځي بلخوا په طالب علمانو کې سیاسي شعور او پوهاوی هم ضروری دی کسه هم په قائد اعظم یونیورسيټي کې د سیاسي پارټیانو په شاخونو بندیز دی خو بیا هم مثبت غیر نصابي حلو زلو لپاره د جبه په بنیاد د کونسلونو جوړولو اجازه شته دغلطه د پښتون کونسل مشر نعیم الله محسود چې پخپلا د ام بی ای طالب علم دی وای پښتانه چې زیاتره د کلیوالو او ورستپاتې سیمو سره تعلق لري په دې یونیورسيټي کې د هیواد د بیلابیلو قانونو سره بلد شي او بیا خپل ځان کې کسه کمی لري نو هغه هم ورته معلوم شي
ډیر داسې کسان راشي چې دوی د سی پنجابای کا فلیدلې هم وي نو دوی مطلب دا دي چې پنجابای داسې د فلیدای داسې د نو ځخو اول اول دا وای چې دغه یونیورسيټي د قیدیاب یونیورسيټي په ټوله نه غټه फायदा دا دی چې دلته چې د ښه نه سړای ډیفرنٹ کلچرز وویني دلته د پنجابي سره ټایم تیر کی د سندي سره ټایم تیر کی د دوی د سوچ د فکر پتا ورته ولاږي او د خپل ځا پتا ورته ولاږي نو بیا الته دای کمپیریزن ډیر شکه وای شي چې پنجابای کوم چې کوم دونه مختبه دا ول مختبه او سندای چې په کوم سټیج باندې دی نو دا ول په دغه سټیج باندې دی او ځکه په کوم سټیج باندې یو نو زه ول په دغه سټیج باندې
نو موړی وای دوی د خپل تعلیم تر څنګه د پښتنو طالب علمانو د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي
دا شډیر د خلکو کوي چې دوی مطلب اول وار د خپل علاقې نه راوتلي وي او کجې اسلام آباد کیپټل تر راشي نو دوی ډیر خلکو داسې وي چې مطلب دوی یریږي چې موشه کجې اسلام آباد ته لاړ شو نو تاسو څنګه ماحول وي څنګه حساب کتاب وي زبد اول چور وځو شپوشه څنګه ځان درس کوو نو دا هغه ورونه د پاره چې څوک دا ګوب دا دار لري په ځنو شي دا ورو دا لپاره ما دا پیغام دی چې دایته دلته راشي دوی د موږ ورونه دي پښتون کونسل چې به په کجا زمينه وستې شي دوی ته چوبیس گھنٹے حاضر آتے دوئی چراشی دوئی بدلتا موجہ اکموڈیٹ کا ہوں دوئی بدلتا موجہ پہ ٹیسٹ بن پایا ہوں دوئی بدلتا موجہ چکلا دوئی ٹیسٹونا ورک کینو پانا با دوئی ایڈمیشن وشی نو التبا موج دوئی اکموڈیٹ کا ہوں تر آگا پورے با موج دوئی سارا مرستا کا ہوں چہ تر چو پورے دوئی آستلانو شے جائنی دکا آ جی نہ کئی وی اوکا آ لکان وی نو دوارو طرفو تا موج خپلو کوارڈینیشن ساتو
تاسو د نعیم الله محسود خبرې واورېدې. نوموړی په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د پښتون کونسل مشر دی. تاسو ته به د پروګرام په اخر کې یو وار بیا ووایو چې په قائد اعظم یونیورسټۍ اسلام آباد کې په بیلابیلو مضمونونو کې د شپاړسم داخلي شروع شوې دي. هغه طالب علمان چې څوارلسم یې کم از کم په سیکنډ ډیویژن کې پاس کړی وي د روانې میاشتې د دیرشمې نیټې پورې د یونیورسټۍ کې د داخلي فارمونه جمع کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.